قدر من اوریدن کو ترار چلوم رئیز ما او زما د همکرانو سلامنا او نیکی هیلی و منی نن د چار شنبه ما شام د 2019 میلادی کال د جولای د میاشتی اولسمه چې د دیر لسو اتنیو میگیری شمسی کال د سرطان د میاشتی د شپوش ویشتی منیتی سر برابر ده دا د خپلنن شپې خپرونه ستاسو د خوشۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونیو مهمو پیښو ته په خپرونه کې به په لندن کښې د ستراتیژیکو مطالعاتو د علمي مرکز د مشر سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر سید صلاحالدین سیدی مرکه د ځلاند ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د راډیو تلویزیون د پخواني تکړه نتاک ژورنالیست ادبي او فرهنګي شخصیت او په ډنمارک کې د افغان غږ د راډیو د مسؤول ښاغلي یوسف ایوادوست خبرې به د هغه د ادبي او فرهنګي فعالیتونو په اړه او د خپرونې په آخر کښې به د استاد ماهواش په آواز کښې یوه ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاړو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ایشا ریو خپرونې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په رول یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د خبرو تر ټولو تازه دورې وروسته کابل ته نه بلکې چین ته تللی دي. د مقاله لیکوال پوښتلی دی چې آیا چین به د افغانستان د سولې په پروسه کې تضمینوونکي رول ولوبولی شي. د هند په اړه لیکوال لیکلی چې نوې ډیلي له تازه بدلونو ګیلمن دي. د لیکوال په باور هند د خلیلزاد له څو لیدونو پرته ظاهرا له مسلې لرې پاتې شوی دی. د پاکستان په اړه د لیکوال نظر دا دی چې دا هیواد یو موقت حکومتي غوښتونکی دی چې د لیکوال په خبره به پکې د پاکستان دوستان طالبان شامل وي. کله چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په مارچ میاشت کې د یو موقت حکومت د جوړولو خبره وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر جان بس په شمول د ګڼو چارواکو او خلکو له پراخ غبرګونو سره مخ شو. د متحده ایالاتو ناټو چارواکو د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ګاونډیو په شمول د سیمې ټولو هیوادونه د دغه هیواد د سولې په اړه واحد نظر لري که نه. ایکانومیست اونیز په دې اړه لیکلي دي چې د دوی د بین الافغاني ناستې په واقعیت کې د افغانستان د 40 کلن کړکېچ په برخه کې یو پرمختګ و. په دې ناست کې طالبانو موافقه وکړل چې په ښوونځیو روغتونونو او بازارونو بریدونه ونه شي او د خلکو د سر او مال تضمین وشي. د خپرونې په لیکنه کې که څه هم طالبانو افغان حکومت لاسپوڅي بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د دوی له یو شمېر غړو سره یې په دوه کې ولیدل. په دوام کې راغلي چې دوی بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتول وه چې سولې ته رسېدو په لاره کې مرسته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د لوی درسیس د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې ده. جنرال مارک ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر ایستل به یو ستراتیژیک تېروتنه وي. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا په ښکاره د امریکا دفاع وزارت پنټاګون نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماړۍ ورسره په لانجه کې ده چې له افغانستانه د عسکرو په ایستلو کې سره د جګړې د پای ټکی کښېږدي که څنګه. ورځپاڼې د جنرال میلی په اوله لیکلي چې ما ډېر وخت په افغانستان کې تیر کړ او د افغانستان ماموریت ورو ورو دردونکي سخت خو په عین حال کې ضروري دي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې آن د سولې د تړون په نتیجه کې ټول عسکر هم باسي خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي وه چې له افغانستانه ځواکونه ایستل خو وروسته یې د یو پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ لیډر سیس د کمیټې د ریاست لپاره نومان جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستان د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیک تېروتنه بللې ده چې امریکا په تیرو اوو دورو کې له طالبان سره په خبرو کې ډیر تمرکز له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې توریزم په نه استفادې بحثونه کړي دي. د عسکرو ایستلو له افغان خاورې توریزم د نه استفادې د ډلمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي تر هغه وخته چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هېڅ شي موافقه نشي کېدی. په ټولو مواردو کې په افغاني خبرې د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دي. د افغانستان د جګړې د حل لپاره ستونزمنو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نیشنل انټرست خپرونې د مقالې عنوان دی. د خپرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرې دوام کړی دي خو دا خبرې کومې لور ته روانې دي. نیشنل انټرست لیکي چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هیواد حکومت تر مدیریت لاندې د سولې یو جامع توافق ترلاسه کېدای شي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح شوی دی چې په نتیجه کې ښایي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای شي. لیکوال دې ته هم پام کړی دی چې امریکا باید له افغانستان سره د اقتصادي رونیزې سلا ورکولو او ځواکونو تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همدارز د خپرونې په باور په افغانستان کې توریزم ضد د امریکایي ځواکونو یو کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې شي. نیشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو کې سره د دغه هیواد ته باید انګېزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان باید په داسې حال کې چې امریکا دا ماموریت پرې ومنی چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. همدارنګه کابل چاپ نه نوی ورځپاڼه د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغانستان سولې او د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغان سولې لپاره په بیلابیلو وختونو کې پلای وټاکل شول خو پایله مثبت نه وه. وړاندې په سر مقاله کې راغلی افغان حکومت تمه لري چې د راتلونکي بین الافغاني ناستې لپاره چې جامع او مهمه به وي یو داسې پلاوی وټاکي چې په خبرو او مذاکراتو کې بشپړه مهارت ولري. د لیکوال په اند که پلاوی پیاوړی وي نو ممکن راتلونکي احتمالي بین الافغاني مذاکرات ښه او مثبت نتیجه ورکړي. ویسا ورسپار په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ده چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې لمړیتوب سوله ده که انتخابات. په سر مقاله کې یادونه شوې د سولې او جمهوري رئیس د انتخابات په اړه ابهام د دې سبب شوی دی چې د دواړو په باب له افغان ولس سره شکونه پیدا سي. په سر مقاله کې سپارښتنه شوې ده که سوله کېږي باید په رښتینې معنا وشي، داسې سوله چې جګړې پکې ختمې او داسې ونشي چې د یو بل له مصیبتونو ډک پړاو پیل شي. دنیا ورځپاڼې په خپلې سر مقاله کې لیکلي دي هر له سولې د انتخاباتو په لور تشته کوي. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبان غواړي چې له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړه لیک لاسلیک او بیا وروسته انتخابات وشي څو دوی په سیاسي جریان کې شامل شي. په سر مقاله کې راغلي طالبان د استازو وروستۍ څرګندونو ته په کتو محمد اشرف غني په ډېره سخته څلور لاره کې ولاړ دي. که انتخابات کوي نو په یاد بهیر کې به یې زیاتې وینې وبهېږي. اشته سو ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید سالم او شفاف ترسره شي. په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده شوې ده نه یوازې انتخابات کمیسون انتخابات ته چمتووالي په اړه ستونزې لري، بلکې کاندیدان هم ناغېړي کوي او ځینې یې تر اوسه اعتبار لیکونه هم دي اخیستي. لیکوال سپارښتنه کوي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه، حکومتي ادارې، کاندیدان او د انتخابات خپلواک کمیسون دي لاس سره یو کړي څو بریالي، شفاف او سراسري انتخابات وشي. ملي آرمان ورځپاڼې په خپلې سر مقاله کې لیکلي چې په دوه کې د افغان سولې په تړاو له خبرو سره همحاله په افغانستان کې جګړې زور اخیستي. د لیکوال په باور د جګړې دواړو اړخونو هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې ځان پیاوړی وشي څو د سولې په میز کې برلاسي وشي. همتران عزیز، محترم ډاکټر سید صلاحالدین سیدی، مسئول مرکز مطالعات علمی و استراتیجی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، امین هاکرون از لندن با ما در لین تلفن است. میخواهیم در رابطه با مسائل مهم روز نظر وی را بپرسیم. جناب ډاکټر صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
به نام خداوند متعال، سلام خدمت شما و شنونده های محترم. ما در خدمت
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب ډاکټر صاحب درالی کې جنگ بین نیروهای نظامی افغانستان او طالبان شدت یافته، هنوز هم برای مذاکره امریکا و طالبان خوشبینی های وجود دارد. زلمی خلیلزاد در دیدار با نمایندگان چین، روسیه و پاکستان اعلان کرده که خواستار گفتگوی بین حکومت افغانستان و طالبان است، که در این حال حکومت افغانستان هم در تشکیل یک هیئت برای گفتگو با طالبان است. با اساس گفته مشاور امنیت ملی قرار است در طی دو هفته آینده این گفتگوها شروع شود. از نظر شما نشست بین امریکا و چین و روسیه و پاکستان بالای پروسه صلح در افغانستان چه تاثیر خواهد داشت؟ آیا مذاکرات و توافق بین حکومت افغانستان و طالبان خواهد شد؟
تشکر علی سم و مذاکرات در رابطه با صلح و استقرار افغانستان و منطقه ابعاد مختلف داره، ابعاد داخلی و ابعاد خارجی. تاکید از همان ابتدا بر این بود که صلح و مذاکره درست است، تمام جوانب به این توافق داشتن، اما ایده از جوانب دیگر در تجزیه می گفتند که بله مذاکره و مصالحه درست است، اما در عمل کارهای کردن و می کنند که به مذاکره و مصالحه و استقرار نمی انجامند. همین که یک گروهی از مخالفین مسلح به نام طالب و از طالب هم یک گروهی که در پاکستان مستقل هستند و عمده رهبریشان با ایالات متحده امریکا با مذاکره میپردازند و در این راستا میخواهند با شدت بخشیدن جنگ در جبهات جنگی امتیازات بیشتر کسب کنند، این روش در مبدا خطا هست. اما اگر هر شوا هم قسمی که جانب امریکایی گفته که به بخشی از مسائلی که وزیر امریکا در افغانستان هست و با یک گروهی از مخالفین مصالح منظور ما گروه طالب هست و توافقات برسن در موارد اینها آمادگی نشان دادن، اما تاکید بر این بود که هیچ توافقی بدون توافقات بعدی همه جانبه اعتبار نداره. جانب طالبی که در مذاکره است به امریکا به جهان و به امریکا و به مردم افغانستان میگوید که ما با امریکا را به توافق میرسیم، زمانی که اینها خارج شدن بس بعد از این با شما و به دیگرات مذاکره میکنیم و از این قبل زمان. این که حکومات منطقه در برخورات ها در منطقه یا چورهای خود یا بزرگ در منطقه در این پروسه مساعدت خواهد کردن، به یقین باید گفت که امریکا کشورهای منطقه مطابق با الفباء سیاست همان کاری را خواهد کردن که به نفعشان باشه و مصالح و منافعشان را تعمیل بکنن. این که این منافع و مصالح مردم افغانستان که تأمین بکنه و دلیل که نقش ادا بکنه به تأسف و تأثر مشکلات عدیدی وجود داره، اما همون قسمی که بارها گفتیم همین طالبی که از پاکستان پرواز میکنه و در پروازهایشان جنرال های پاکستانی هم در دوحه و قطر پایین میشن و مستندات دریافت وجود داره، به این نتیجه گیری ها و به یک خلاف موازی قرار داره. با تأسف و تأثر نیک نظری ما را که در رابطه به مسائل سرگ و عشقی و مسابقه بود تا حد زیاد به منفی گرایی کشانیده و متأثر ساخته. به این خاطر ابعاد مختلف داره، میشه باید که سبه توافقات رسید، اما بدون مراعات اصول معین ما بجای
در مورد مذاکرات طالبان و امریکا که جزئیات آن به هیچ کس معلوم نیست، سوالات زیادی وجود دارد. از یک طرف هم طالبان و هم خلیلزاد میگوید که 90% به توافق رسیده و حتی طالبان میگوید که هیچ مشکلی در بین مذاکرات امریکا و طالبان وجود ندارد. اما در حالی که در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز هم اختلاف وجود دارد، طالبان خواستار مکمل نیروهای امریکایی از افغانستان است، اما نظامیان امریکا به طور خاص پنتاگون و شخص لوی درستیز به سنای امریکا گفته که به خروج مکمل نیروهای امریکایی از افغانستان موافق نیست و همچنان گفته که هنوز هم در افغانستان گروه تروریستی وجود دارد. در این مورد نظر شما چی است؟ با وصف اختلافی که به خاطر خروج نیروهای امریکا از افغانستان بین طالبان و مقامات نظامی امریکا موجود است، آیا مذاکرات بین امریکا و طالبان نتیجه خواهد و به یک توافق خواهد رسید؟
تشکر. ما زمانی که امریکا میگیم، چنانچه بارها گفتیم، باید قصر سفید مانند گوینده حلقات مختلف تحصیل گذار در سیاست امریکا را در نظر بگیریم و در این راستا نقش افراد و اشخاص را در نظر بگیریم. انتخاباتی که مثلا همه روزه برش تبلیغ میشه باید در نظر بگیریم، واقعیت های جامعه را در نظر بگیریم و در افغانستان هم ابعاد مختلف قضیه. واقعیتش ایست که وجود عساکر خارجی و غیر اسلامی در افغانستان یکی از دلایل بزرگ رهبری افقی یا حتی رهبری عمودی طالبان به خاطر بسیج کردن مردم به جنگ علیه خارجی ها هست. مطمئنا در این راستا نقش پاکستان من حیث یکی از کشورهایی که در ظاهر با امریکا و به اصطلاح متحد است به خاطر مطالباتی که پاکستان از افغانستان داره در رابطه با سرک ها، معادن، آب، برق و راه وصل به آسیای میانه و انحصار کردن سیاست با افغانستان در رابطه به رابطه به هند و امثالی از این مطالباتی، همه دست به دست هم داده و در تراژدی مردم افغانستان سهم بزرگی داشته. به یقین تأکید جانب طالب که اول باید خارجی ها از افغانستان براین، بار آمدنی که خارجی ها از افغانستان مسلط شدن خود افغان ها بس سرنوشت خود خواسته هر افغان است و همچون شعارها را طرح کردن سبب از این میشه که طالب در بین مردم راه پیدا بکنه. اما نمیپرسن مردم و نمیپرسن از طالب ها اگر 47 یا 46 کشور جهان به شمول امریکا از جبرا یا کی تضمین و کی مشتلا تضمین میکنه که ملیشه های پاکستانی که عملا نامی ها در افغانستان جنگیدن و به جنگن اینها را کی مداخله شما ممانعت بکنه و کی ممانعت بکنه مداخله داعشی ها را که از کشورهای عربی و اینجا و آنجا آمدن. به این خاطر بدون حل همه جانبی مسائل و از همه کده بالاتر دیدم که اگر به این چیز توافق شد که امریکا میگه خوب در این راستا بحث میکنیم، اما بدون توافق همه جانبه هیچ توافق اعتبار نداره. جانب طالب میگه و از لحاظ جنگ روانی و تبلیغاتی میگه که این ما به توافقات رسیدیم و در این راستا در جبهات جنگ مورال ضعیف میسازه که در موارد امریکا هم این مسئله را رد کرد که یا ما همه جانبه به توافق میرسیم و یا به هیچ توافق نرسیدیم. ابعاد مختلف بحثی است که به جزئیات باید رفت، اما خطاهای مبدعی در ایست که هفت دور مذاکرات امریکا و طالب واقعا برای ما تعجب آور است. قرار اطلاعات ایشان در موارد صحبت دارند که صلاحیت هیچ یکی از اینها نیست، ای که قانون اساسی چطور باشه، ای که حقوق زن و مرد چطور باشه و ای که سیستم نظام چه نوع باشه، این صلاحیت یک حلقه خرد سیاسی یا نظامی نیست که اینها شایشان تصمیم بگیرن و یا امریکایا تصمیم بگیرن. این کاری هست، طرح های احزاب و سازمان های مختلفی هست. در در رابطه با مسائل دولتداری برنامه های خود داره که باید داشته باشد، امارت اسلامی خدا که دارن باید داشته باشد، اما مشروعیتی از اینها به این کنفرانس ها نمیشه. و اگر به این کنفرانس ها شود جنگ ادامه پیدا میکنه، ما به جای نمیرسیم. این طرح ها این موازی و این نسخه های خود داشته باشن، اما مشروعیتش تطبیقش زمانی قابل تطبیق است که ملت ما به اونها سهر بگذارن، ندر که نشست های ششگانه و افغانه و بلدگانه و پاندرگانه با تأسف و تأثیر در این راستا خلاهای مبدعی از جانب امریکایی و از جانب طالبات خارج از حد که در غیاب ملت تصمیم گیری بر سرنوشت ملت تصمیم میگیره و در نتیجه از این تراژدی ملت افغان ادامه پیدا میکنه. نقش منفی پاکستان به صورت یقین کماکان ادامه داره و این مشکل ما را حل نمیکنه. طالب تصور داره، برداشت داره، گفته است سه مطالبه داریم. مطالبهشان در وبسایتشان هست، نوشتن که امریکایی ها باید توافق بکنن و خروج خود را آغاز بکنن. در این مورد باید گفت که این نیروهای دیگری که در اینجا هستن عملیات میکنن و ایجاد میکنن، از عدم مداخله اینها تضمین میکنن. دوم، قانون اساسی افغانستان نمیپذیرند، اما به خاطر نپذیرفتن باید از راه های قانونی استفاده کردنی به صورت های انقلابی و صورت نفی همه چیز و دلیل اصلا بودن افغانستان دفتر میکنشتن و یا پیشتر از اون. در مورد سیوم، اینها توافق واضح و نظر واضح را به مردم افغانستان نمیگن که آینده مملکت در افغانستان چه نوع نظام باست، چه طریق نظام قائم میشه. طالبات تصور دارن و اعلان میکنن و گفتن که امارت اسلامی را از طریق شورای علمایی که تشکیل میتن در اونجا امیر خود تعیین میکنن و در اونجا امارت اسلامی اعلان میکنن و باز با دیگر هم کم اتفا میتن. قابل قبول نیست. این کار و صلاحیت ملت افغان است. اگر در جلسه دوم مذاکرات صلح امریکا با طالب به این توافق نمیشد که مشروعیت حاکمیت از کجا میگیرن، اگر اونها میگفتن و چنانچه گفتن که ما از طریق شورای علمای خود تعیین میکنیم، ختم مذاکرات بود. مذاکره زمانی به ادامه پیدا کرده میتونست و پیدا میکنن که ایشان به این توافق بکنن که مشروعیت حاکمیت از ملت است. ملا، مسلمان، عالم، دانشمند، شورای علما حق دارن، وظیفه دارن، رسالت دارن که مردم مسلمان رهنمایی بکنن، اما تعویض کردن نمیتونن. این تعویض خطا است، ضد اسلامی است و غیر قابل قبول است. گروه هایی که مذاکره میکنن با امریکا با چنین فهمی هستن که ما شورای علمای خود داریم، امارت اسلامی خود داریم و باز داره بر دیگر یک چیزی کمک خاطر داریم. به این خاطر ما فکر میکنم که انهایی که مذاکرات رو پیش میبرن نمیدانم بر چی بحث میکنن، چی صلاحیتشان است و تکلام هست صلاحیتشان است و نتیجه روز گذرانی هست، زیای وقت است و طالب در جبهه جنگ کوشش میکنه که قتل و کشتار و بیشتر بکنه و حکومت هم در برابرش اعام شدام حال در نتیجه از مردم بیگناه میبرن و ایشان از لحاظ عملی کارهایی که باید منتج به استقرار و اراده ملت مسلمان شود نمی کنن و این سبب تأثیر و تأثیر ماست.
شما با پاکستان اشاره کردی در سفر اخیری که جمهوری افغانستان اشرف غنی با پاکستان داشت، عمران خان برایشان وعده داده که در مورد صلح به افغانستان کمک میکنه. همچنان دیروز وزیر خارجه پاکستان اعلان کرد که با اساس تپ و تلاش پاکستان به خاطر آماده ساختن طالبان به مذاکرات با امریکا، مناسبات پاکستان و امریکا نزدیک شده و در مورد صلح به افغانستان کمک میکنه. از نظر شما آیا این حرفای مقامات پاکستانی قابل اعتماد است و اینها به قول خود صادق خواهد ماند؟
گپ خوبی نیست که ما بگوییم پاکستان دروغ میگه، اما تمام شواهد نشان میده که پاکستان دروغ میگه. به این مفهومی که اول خویی که ما زمانی که پاکستان میگیم مردم عام پاکستان موجود، دوم حکومت های ضعیف و بی‌کفایت ملکی، سوم استبلیشمنت پاکستان. یکی از جورنالیست های مشهور پاکستانی که مورد حمله تروریست ها به اصطلاح تروریست ها قرار گرفته بود، پریروز در مصاحبه خود گفت که و زمانی که با عمران خان نشست داشتیم در مورد آزادی مطبوعات با ایشان صحبت‌های داشتیم، عمران خان از دستش پرسیدم کمیته خاصی که به خاطر بحث و تحقیق در مورد خبرنگارا و آزادی مطبوعات در پاکستان تشکیل شده بود چطور شد؟ خبرنگار برش میگه که ما کدام کمیته را تشکیل ندادیم، قراری که شما هدایت داده بودین و ما این صلاحیت را برای ما کس نداده، این دیگرا هست که تشکیل دادن و در رابطه با هیچ کاری نشده. به این خاطر حکومت ملکی ما به باورمند هستم که اگر عمران خان وعده ها را و اگر وزیر خارجه این وعده ها را میده که مطمئن داده و شاید هم بگذار که وعده قبول بکنیم که صادقانه هست، اما استابلشمنت و پالیسی میکر ها دیگر ها هستن در پاکستان، اونها هستن که به این حکومت های ملکی را ساختن و تکرار بیجانه خطیب که در جهان حکومت هاست که آنی و فوج داره، اما در پاکستان فوج هست که حکومت های ملکی داره. به این خاطر عملا امو شعاری را که عمران خان در به اصطلاح امتداد صحبت ها و موازی سیاسی نواز شریف در رابطه با افغانستان مطرح کرده بود که ما رابطه خود با افغانستان اقتصاد محور می سازیم، و در سفری اخیر هم به می مسائل تأکید شد و جناب دکتر اشرف غنی در صحبت های مختلف مشرح و مفصل گفت اگر می خواهیم که رابطه ما اقتصاد محور باشه به نفع همه باشه ما در این رفتار و اصطلاح طرح های مشخصی را داریم، طرح های مشخصی منطقوی ترانسپورتی و چراغ ساختن افغانستان، همه چیز موجود است. این فرصت شما هست که از این فرصت آخر استفاده بکنید و این کار عملی بکنید. زمان نشان داد، این فرصت کوتاه نشان داد که در سیاست پاکستان هیچ تغییری نامده. بند کردن راه هوایی، حریم هوایی پاکستان به صورت دوامدار برای افغانستان که تجارت با هم نکنه و خود پاکستانی ها با هم تجارت دارد، این در مقابل در مخالفت با آن تعهدات هست که وزیر خارجه و عمران خان رئیس صدراعظم پاکستان تعهد کرده و یادم زبان میگه هیچ اقدامی عملی، هیچ اقدامی عملی در داستان شد بندر نهایت طرخم که 24 ساعت شده جانب افغانی طرح کرد که در این راستا به خاطر یک استقراری به اعتمادی به جانب سیوم کنترل و نظارت تعیین میکنیم، در این راستا به استقراری به نیروهای بزرگ میگذاریم. ما تاجر افغانی نیاز به انتخاب بدر حیرتان و آقینه و چای بهار از راه نزدیک به هر راه پیدا بکنه و در این راستا به اساس روابط اقتصادی که شما خود به او تاکید دارین به او اساس صورت بگیر، اما عمل نشان میده که پاکستان هیچ یکی از این کار در عمل عملی نکرده و پاکستان سیاست ضد افغانی و ضد افغانستان ادامه میده و با جزیه گیری جهان مصروف است. یکی ادعاهای را که از جهان 6 میلیارد دلار را به دست بیاره که قرضه های را به دست بیاره و تهدید رقم بکنه و در این امتیای به نام طالب سری بوسه ها فروختن، سری چینای ها فروختن تا اونها مقابل شدن با امریکا، این همه بازی های هست که صداقت در این دیگه نمیشه و مردم افغانستان با جنگ میبرن، مردم منطقه را با جنگ میبرن، مردم ریزونه را با جنگ میبرن و ایران.
چند روز پیش در لندن در یک کنفرانس یک ژورنالیست کانادایی از وزیر خارجه پاکستان سوالات بسیار تند و تیزی داشته. اگر در این مورد کمی معلومات بدهید که این مشاجره لفظی اینها به خاطر چی بوده و چرا ژورنالیست بالای وزیر خارجه پاکستان بسیار قهر بود و امرایشان برخورد لفظی کرد؟
تشکر. در پاکستان میدیا رادیو تلویزیون همون چیزهایی را نشر میکنه که حکومت برش میگه، مطالب دیگری را که رسالت ژورنالیست است، رسالت میدیا است، فرصت نشر و پخش در رادیو و تلویزیون پاکستان وجود نداره. این فرصت ها را سوشل میدیا، فیسبوک و دیگر به اصطلاح وسایل اطلاعات جمعی که در دست مردم است اینها کردن ایتالیان، اما همون قسمی که یکی از فعالین سیاسی پاکستان گفت بخشی از مناطق پاکستان همون بلک هول تشکیل شده که در اینجا اینها شد فیسبوک و دیگر مسائل فعالی سبجه بیره هست قطع کرده. این جورنالیستی که موقعیتش که در پاکستان بوده و یا در رابطه با پاکستان مینویست و از در کانادا هم مطرح داشت، به خاطر فعالیت های سیاسی که زاراتی که راپور هایی که در رابطه با حقوق بشر در پاکستان بود و ایرا منابع استخباراتی پاکستان هم فیسبوک و هم دیگر اکانت هایش بسته کرده بودن و نگذاشتن که در رابطه با پاکستان آنچه در پاکستان دیگر حقایقی را نشر میکنن. در سفری که وزیر خارجی پاکستان با لندن داشت و در رابطه با اون تبلیغات وسیع را که پاکستان حال نفر شروع کرده که گویا با افغانستان همکاری داره و رسمت خواست ترور و دهشت مبارزه میکنه و این اتناوان میکنه که تا به نحو عمول نام سیاه خدا که به جهان در حال ثبوت شده نتوسبوت شده تغییر بکنه. این جورنالیست گفت شما چرا اکانت مرا در فیسبوک بسته کردین و در دیگر سوشل میدیا بسته کردین؟ شما آزادی مطبوعات رد میکنید و شما آزادی که برای زی جواب نداشتن و در این راستا خبرنگار همه تصویی گفت منظور نه از شما، منظور اما حکومت پاکستان و استبلشمنت پاکستان است که سبب اما جر و جنجال شد که شما و هموطنان از سوشل میدیا دیدن. واقعیتش این است که در پاکستان آزادی نیست. خبرنگار مشهور پاکستانی در مصاحبه که قبلا خدمت شما عرض کردم با صراحت اعلام کرد که پاکستان آزادی میدیا نیست، که دهشت طلب است. اعضای پارلمان بدون اجازه بخش ایمونیتی پارلمان زندان هستند، دو نفر مثلا داور و علی وزیر، و اینها به محکمه پیش نمیشن، اتهامی که به اینها وارد شده روز گذرانی میشه. به صورت غیر قانونی در جیل هستند، ده ها انسان دیگر در جیل هستند، خانم ها در جیل هستند بدون مبارزه مجوز قانونی. آزادی و دموکراسی کاملا به توهین و تحقیر گرفته شده و در این راستا پاکستان داره که باید حاکمیت دیکتاتوری که در اینجا توقیف شده به مفهوم غلام هست و در حق توقیف شده و زندانی هر چیز روا داشته میشه قابل تأثیر و تأثیر است که ایشان جهان افریدی میتن و به جهت افرید دادن و به این مفهومی که ما با ترور مبارزه میکنیم همکاری میکنیم در عمل دیکتاتوری مطلق آلمی بدل شده را و حالت واقعا داری در پاکستان قائم.
تشکر. دولت افغانستان بالای انتخابات با فشاری دارد، طوری که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی گفته که توافق احتمالی صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بالای برگزاری انتخابات سید جمهوری تاثیر نخواهد گذاشت، و ظلمی خلیلزاد هم گفته که اول صلح بعدن انتخابات. آیا طالبان این را خواهد پذیرفت که انتخابات صورت گیرد، در حالی که ایالات متحده آمریکا دیروز 29 میلیون دلار برای برگزاری انتخابات داده؟ از نظر شما آیا اول صلح به وجود خواهد آمد و یا انتخابات، و موقف طالبان در این مسئله چطور خواهد بود؟ آیا اینها با این توافق خواهد کرد که انتخابات شود؟
بحث طویل و عریض است، مراحل مختلف داره. مختصر و تلگرافی، طالبان معتقد هستند که با برنامه هایی که دارن امکاناتشان بسیار کم است که ملت با برنامه های جناو که ہوگا. به این خاطر و به خاطر یک سلسله مسائل تیریکی که ضرورت به بحث بیشتر داره، ایشان اصلا با انتخابات باور ندارن. از لحاظ تیریکی بخشی از اینها به این باورمند هستن که انتخاب یعنی کار عالم است، ملت و مردم جاهل هستند و ایشان حق صلاحیت تفکیک ندارند. به این خاطر از لحاظ ایدئولوژیکی ایشان این مطالب به صورت روشن نمیگویند، اما در عمل ایشان به انتخابات رفتن نمیخواین، در معاملی که به قطر و دوحه و اینجا و آنجا صورت بگیره باید به ایشان قدرت داده شد. باز ایشان ادعا دارن که ما او طالب گیریز نیستیم و دیگره هم حاکم حق داریم. این نوزی موزی خطا است. در ابتدا جانب امریکایی هم به این باور بود که انتخابات باید صورت نگیره، انتخابات باید بعد توافق صورت بگیره و مسئله حکومت موقت مطرح بود و بعد از حکومت موقت بعد از در رابطه با حکومت سازی و دولت سازی و سیستم سازی باید بعد از بحث میشد بدونید که واضح و روشن باشد. بفهم ما بعد از اینکه حکومت افغانستان اعتراض کرد، آقای موهب اعتراض کرد و دفتر بین المللی یک مشکلی ایجاد شد، بعد از اون جانب امریکایی تصحیح کرد به خدا که باشه انتخابات به جای خودش و مذاکرات به جای خودش. ما من حیث یک حقوقدان و من حیث یک افغان خیلی باورمند هستم که مذاکرات باید صورت بگیره، مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه، مذاکرات باید به نحوه ادامه پیدا بکنه که جای وقت نشوه. اما پروسه مذاکره اگر قبل انتخابات شوه خوب قبیحا و بهتر هست، اگر نشوه ما باید انتخابات به تعویق نه اندازیم. تا جایی که ما معلومات دارم مراجع بین المللی در ابتدا به پروسه انتخابات عملا کمک نکردن و در نتیجه از او حاکمیت موجود دکتر اشرف غنی 6 میلیون دلار یا بیشتر از او تخصیص پیدا کرد و از منابع داخلی به خاطر انتخابات و خوف شاری داره و برحق خوف شاری داره که انتخابات باید صورت بگیره. بعد از او در نتیجه مذاکرات یک خصم تحولات دیگری هم آمد که جانبی امریکایی و بخش دیگرها هم گفتن که بله انتخابات به جای خودش و مذاکرات به جای خودش. ای کاش، ای چه خوب خواهد بود که مردم ما به توافق برسن، مخالفین مصالحه به توافق برسن، مذاکره و مصالحه صورت بگیره، قواعد مذاکره و مصالحه صورت بگیره و در نتیجه از او انتخابات صورت بگیره و در نتیجه از این ملت انتخاب بکنن که کدام راه، کدام رسم، کدام نسخه و وطن ضرور است و وست و درست است. به یقین گفته میتانیم که در صورتی که طالب این ترانسیپ قبول بکنه که مسئولیت حاکمیت از ملت است، بر حق و بر جا هستن که بگوین خوب ما به انتخابات میریم، اما به این انتخاباتی که مامورش، صندوقش، کتابچهش، قلمش، پولیسش، ورقش به دست خودت است و ما بیاییم تحت ترحان خودت قرار بگیریم تا چون انتخابات نمیریم قابل قبول هست و درست است و بجا اعتراض است. بعد از این مسئله اولی را قبول کردن که مسئولیت حاکمیت ملت است، در مورد اعتراض دیگرشان که بجا هست باید بحث بودن بگیره که میکنیزمی ایجاد شوه در نتیجه از اون ملت تصمیم گیرنده اصلی باشن. این اعتراض بجا هست، اما بدون روشن کردن مسئله ای که مسئولیت حاکمیت از کجاست و ما بگوییم انتخابات قبول نداریم، قدرت داری ما تصمیم کنیم در کنفرانس ها و باز ما بعد از لطف میکنیم و ترحم میکنیم که دیگران را حمایت کنیم، چون این راه حل نیست و در این راستا باید در مورد حتی مذاکره سیاسی تجدید نظر شود. اگر کسی با مذاکره اعتقاد و با اراده ملت اعتقاد نداره، نسخه های خود بر مردم تحمیل بکنه، با همچو اصلاش و با همچو افلادی نشستن ممکن نیست، بحث ممکن نیست و ادامه دوره هفتم و دوره هشتم و دوره دوازده هم ممکن نیست. زیاد وقت است راه دیگر، راه نیست که به ملت و مردم و به جهانیان بگوین که او ملت ما چونین راه را پیشنهاد کردیم، دیگرها هستن که و مذاکره و مصالحه نمیشینن، بحث نمیکنن و اینی طرح هایشان یکی دو سه چار پنج، این طرح ها به جز طرح جنگ چیزی دیگری نیست. ما مجبور استیم بجنگیم و از منافع و مصالح کشور خود و از عزت و دموکراسی دفاع بکنیم که چنین فهم را باید انکشاف داد، چنین منطقه باید انکشاف داد و این موازی غیر دموکراتیک، غیر دقیق مخالفین مصالحه به این مفهوم نیست که مذاکره و مصالحه و سیاست مذاکره خطا بود. نه، این مذاکرات و مصالحه درست است، باید ادامه داده شود، اما نتیجه گیریش چنان شود که در نتیجه از این متخلف تجدید شود، از جامعه متخلف به نزد ملت و به نزد جهان روی نداشته باشد. اگر این متخلف حکومت افغانستان است، اگر این متخلف حزب احمد است یا حزب محمود است یا طالب است یا کسی دیگری، این باید به انکشاف درست معقول رساند که در نتیجه از او مردم حقایق بدانند و بر بنیاد از موادی خود اتخاذ خود داشته باشند. تشکر.
در جریان مذاکرات امریکا و طالبان نشست بین الافغانی در قطر صورت گرفت و گفته می شود که انقریب در ازبکستان یک نشست دیگه هم مانند نشست قطر که در او همه جوانب موجود باشد صورت خواهد گرفت. از نظر شما این گونه نشستای بین الافغانی چه تاثیر بالای پروسه صلح خواهد داشت و انتخابی که نمایندگا برای دامچون نشستا می ای با کدام پرنسیپ و اصول و همچنان شایستگی می شود؟
زمام امور در موارد زیاد در دست کسایی هست که وظیفه خود را بهتر نمی دانند. یک، شواهد نشان داد که مذاکرات هفت دوره ای فصلا مستند و ای رای ما را مستند میخواهیم چی مانا؟ ما زمانی که میگیم مذاکره سیاسی مصالحه، ای به این مانا نیست که ما مصالحی ایدیولوژیکی میکنیم. مصالحی ایدیولوژیکی به این مفهومه که ما با طالب قبول بکنیم که انفجاری و انتحاری و استعماری درست است. نه، ما فهم ما من حیث عالم دین، من حیث یک اقدان، من حیث یک افغان ثابت می سازم که انفجاری و انتحاری در اسلام جای نداره. اولتر از همه بخاطر این جای نداره که من مسلمانی ولو خطاکار، الله تعالی برای ما فرصت داده که توبه بکشم، با انفجار و انتحار این فرصت توبه ما را شما می گیریم. دلائل زیاد دیگری هم وجود داره. حدیث حضرت پیغمبر است کسی که یکی از متعهدین تحت حمایت دولت ولو کافر هم باشه بکوشه، روی جنت نمیبینه. حدیث صحیح است. ما در بخش ایدئولوژیکی مصالحه نداریم. ما شناخت خود از دین مقدس اسلام داریم، استدلال خود داریم و برای از استدلال کردن داریم. دیگر مذاکره سیاسی هست. ما زمانی که مذاکره میگیم، تمرکز ما سر توافق و مذاکره سیاسی هست. حکومت افغانستان، جانب امریکایی و جانب طالبان دو مفهوم خلط میکنند اقلا در اظهاراتشان. چون این افاده ها میشه که این دو مفهوم تفاوتشان نمیدانند و در نتیجه از اون وقت ضایع میشه. در مذاکره سیاسی در این مفهوم است که اگر خودت در این باور هستی که بهترین نظام نظام امارت اسلامی است و بهترین طریق طریق امارت اسلامی است، مبارکت باد. ما در اون قسمت کدام گپ نداریم. اما یگانه چیزی را که ما از شما من حیث طالب میخواهیم ایره، نمیخواهیم که قانون اساسی را که تو نسختی را قبول نکو، قبول تو این قبول کو که مشروعیت حاکمیت، مشروعیت نسخه که مدارم امارت اسلام از کجا برسی نه؟ از ملت افغان و انتخابات قبول داری یا نداری؟ خب اگر داری میکنیم چیز چی رقم بسرش بحث میکنیم و وجودات میکنیم. اما اینها به چیزهای دیگر متوجه هستن و چیزهای دیگر متمرکز هستن. زمانی که حکومت افغانستان میگه که مصالحه باید با مالکیت حکومت افغانستان صورت بگیره، خطا میکنه. این حکومت یک بخشی از چهره سیاسی است، نکره چهره سیاسی. لذا نشست ها در مسکو، نشست ها در اینجا، نشست ها در آنجا، به حیث افغان ها و بخشی از چهره های سیاسی. ما زمانی که میگیم مذاکرات بین الافغانی، مفهوم هم دقیق نخواهد بود، بخاطر اینکه یعنی که فرصت داشتن با مراحل استخباراتی رابطه داشتن، با اونا گارانتی های دادن، ملکیت های مینونی و دست آوردن امکانات دارن،
ما این فرصتی را ندارم به خاطر اینکه با کسی نقل نگذاشتیم. به این خاطر اینها فرصت دارن که اونجا برن بحث کنن، الحمدلله برن بحث کنن، مذاکره بکنن و اعتماد سازی بکنن. اما کاری عملی به دیگه مصالحه سیاسی ملکیت افغان هاست که در او افغان ها حکومت افغانستان احزاب سیاسی طالب و غیر طالب همه شامل هستن بینشینن و دخش مناظره را در رابطه با مسائل ایدیولوژیکی میرن در کدام مسجد و در کدام کافه و در کدام و در آن بینشینن. هیچ رابطه با مذاکره سیاسی مستقیما نداره. بگذار مذاکره کنن، بگذار مفاهمه کنن، بگذار ایدیل بینشینن در اینجا و در آنجا. دولت مکلف است بجای از اینکه اعلان بکنه که ما دیگری طالبان را نمیگذاریم که به خاطر اینکه تحت امبارگو قرار دارن، چی قرار دارن که مذاکره بکنن و به خارج سفر بکنن در افغانستان. نه، درکس ما اگر صلاحیت می داشتم با مردم افغانستان می گفتم با ما هر کسی که میره جمونی می کرای تمام می کنم تو برو زب بزن ازش مذاکره کنی صالحه کنی با هر کسی که می بینشی. اما این مذاکرات نتیجه گیری از این مذاکره صرف ایجاد یک فضای اعتماد و فهم از یک دیگر است. اما توافق اصلی را باید مکانیزم دیگری صورت بگیره. حکومت افغانستان، جانب امریکایی، جانب طالب، جانب احزاب سیاسی اینها بشینن با قواعد بالی توافق بکنن. این قواعد بالی کنم اختراع دیگری هم نیست، اینا روشن هست. بابا میخوایی به انتخابات بری و یا نمیخوایی؟ بله میخوایی. خب در انتخابات چی تزمین های وجود داره که حکومتی که قمانانش از سوز امنیت که از سوز پولیش از سوز که من با بلی در اونجا انتخابات دلارم با شما تزمین تردی باید گرده داشتن که این میکنیزم چطور ایجاد کرد که در نتیجه از انتخابات آزاد شفاف سراسری و مطابق قانون صورت بگیره. این مذاکرات وقتش قبال صورت نگرفته و جانب طالب قبول نمیکنه. جانب طالب میگه ما برنده هستم و وزور برنده هستم و در آخرم برنده هستم و به یقین ثابت هست که حکومت پاکستان ایشان به جاستا نه تنها که کمک نمی کنن بلکه تحریک می کنن. جنرال های پاکستانی که در میدان های قطر و دوها همراه با همی گروه هایی که از طالب که از پاکستان می یک جا نشست می کنن، برخواست می کنن، رابطه دارن. اگر نداشته باشن با چنین تکبر و غرور که در مدیزی از انسان بیگناه کشته میشه، صدها طفل و بیگناه کشته میشه، این انسانی نیست، اسلامی نیست و این جای ما را
برای انتخابات رئیس جمهوری در افغانستان ائتلافهای مختلف در جریان است که در چند روز پیشتر ائتلاف بین حنیف اتمر، گلبدین حکمتیار و عبدالله عبدالله صورت گرفته یا در حالت صورت گرفتن است. شما این گونه ائتلاف ها را که برای رئیس جمهوری آینده خود کاندید میکنه چگونه بررسی میکنین؟ همچنان فعالیت ها و صحبت های یک تعداد کسانی که خود را برای رئیس جمهوری انتخاب کرده شما چگونه میبینید؟ در حالی که یکی از این کاندیدا در یک جلسه به سرود ملی افغانستان تا احترام نداشته، آیا به این گونه اشخاص که خود را برای رئیس جمهوری کاندید کرده مردم رای خواهد؟
در رابطه با سرود ملی که آسان‌تر است، آنهایی که میرن در پاکستان با سرود ملی پاکستان استاد میشن، با سرود ملی دو آن کشور استاد میشن و در افغانستان با سرود ملی استاد نمیشن، قصف بار است، به هر قیمت نام کشیدن است و با همو اصطلاح سر منبر چطلی کردن است تایی که نام بکشن. این مفهوم نداره، معنی نداره. طریق تعظیم به قرآن کریم نشستن است، گوش کردن است، مطابق با امر الهی است. طریق تعظیم به پدر استاد شدن است، بسیج بوسیدن است. طریق تعظیم برای همسایه ها، برای مادر استاد شدن است، بسیج بوسیدن است. طریق تعظیم برای خانم همسایه سلام کردن است، بدونی که بسیج ببوسی و نیستی شوی و این خاطر تعابیر را که اینشان میکنن مفکر میکنم که با تأثیر منطقی کردنی و منطقی درست نیست و بجای ننرسه و به حقیقت خود مطرح کردن است. یک مسئله است. رابطه با این که چه محتوای باید یک سرود ملی داشته باشه و چی نداشته باشه میتونه مردم بحث بکنه، برای محتوایش میتونه در پارلمان مطرح بکنه، میتونه تغییرش بده، میتونه چیزی دیگری بسازه. اما حال که چنین هست که هست، در این راستا بی عزتی کردن، بی حرمتی کردن مجاز نیست، درست نیست و منطق نداره. تغییرش بدیم، بسم الله، چرا نه، به پارلمان بریم و تغییرش بدیم، چیزی دیگری بسازیم. اما حال که هست تغییر کردن به قابل قبول. دوم، مبارزات انتخاباتی حق مردم است. باید گروه‌ها، اقشار و افراد و شخصیت ها با هم بنشینن، مذاکره کنن، به توافق برسن و چرانه این رقی مسلم است و این چیز مبارزات انتخاباتی باید شود. اما مشکل در دیگر جه هست. ما فهم ما از احزاب سازمان ها ائتلاف ها در دنیای نرمال چنین هست که من نسخه دارم که در شهر کابل مناطق خیرخانیش بلند منزل شوه و مناطق شهر نوش با این منزل شوه و وزارت داخله با این پول ساخته شوه و وزارت با این پول ساخته شوه. کی با ما در این راستا ائتلاف میکنه؟ کی در نامه ها را اگر کامیاب شویم تطبیق میکنیم؟ ما میخواییم که سرود ملی افغانستان از این چیز و این چیز تغییر شوه. کی با این برنامه ما موافق است؟ بیان که با هم توافق بکنیم، با مجردی که قدرت سیاسی رو گرفتیم اگر میکنیم. این ائتلاف ها ائتلاف های مشروع هست. اما ائتلاف های مافیایی که تقسیم غنایم و تجارت بر ملت، تقسیم فروش قوم ازبک و تاجک و هزاره و چنین و چنان باشه، خوندیزی باشه که منطقه افشار ما بزرگ تزمین میکنم، فلان ما بزرگ تزمین. این نه دموکراسی است، نه آزادی است و نه قابل قبول است. حکومت ها و پیشتازان جامعه و همه ما شما در راستا مکلفیت داریم که این مسائل همی کسی شما زحمت میکشیم پیشتر میتیم توضیح بکنیم و سریع تمرکز بکنیم که منظور از ائتلاف چی هست. منظور از ائتلاف توافق بر نسخه است، منافع و مصالح کشور است که حق همه هست. اما چنانچه ما میبینیم توافقات مافیایی، توافقات دیگه ای که ما بدانیم برنامه چی هست که تا پشتیبانی شو بکنیم، با پشتیش استاد شویم، با مردم بگویم که اوم ملت بکنیم برنامه از اینا خدمت میکنن و اینها در زمانی که فرصت داشتن خدمت کردن، 14 میلیون 15 میلیون از وقتشان نبرآمد، ملکیتشان ببینیم 15 سال 16 سال وکیل بود، ملکیتش اضافه نشده، ملکیتش اضافه شده، یکتجات است. این هم برنامه بدیم، با برنامه توافق کنیم که ملت به دو اصلا پشتیبانی شما. اما با تاثر و تاثر وضع نیست و در این اصلا سر خون ملت، سر آزادی، سر دموکراسی دشتن زده میشه، متزل میشه، مردم به اصطلاح بیزار میسازن از دموکراسی که جدن قابل تاسف هست. از اینجای باید شروع شده و در این اصلا حکومت قانون باید مساعدت بکنه که با تاثر و تاثر بسیار ضعیف هست و در این اصلا روشنفکرا باید تاثر بکنه، کشتازا باید کنه، علمای گرام کشور، رادیو تلویزیون، میدیا باید نقش قلادا بکنه. و تاسف و تاثر در اصلا کار بد ضعیف هست و کار اکشار تونانی در پیشما قرار دارد.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر سید صلاح‌الدین سیدی، رئیس مرکز مطالعات علمی و استراتژیک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
کل رسالت مشترک است و ادام خواهد.
تشکر، خداحافظ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د رادیو د تلویزیون تکړه ژورنالیست، نتاک فرنګي شخصیت او په ډنمارک کې د افغان غږ د رادیو مسول شاغل یوسف هیوادوس نن مو په دا خبرونه کې میلمه دی. غواړم د ادبی او فرنګي فعالیتونو په اړه ور سره خبري ولرمه چې هم داوس ما سره د ډنمارک څخه د ټلیفون فکر شدی جنابي وادو صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومني ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنل.
وعلیکم سلام محترم آشنا صاحب، ډېر ویاړ لرم چې په دې توګه تاسو سره او ستاسو خدمتونو او اوریدونکو سره په اړیکه کې یم. هیله ده زما او زما د کورنۍ سلامونه، نیکی هیله او درناوی تاسو او خدمتونو اوریدونکو واوري.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب یوادو صاحب، ستاسو د لوړ شخصیت او ښکلي اواز سره افغانان ډېر پخوا آشنا او بلد دي. داغه وخت چې تاسو په ډیرو بدو حالاتو کې په افغانستان کې په رادیو او تلویزیون کې په زړه پورې خبرونې درلودلې او ښکلی ژغ مو خلکو د رادیو او تلویزیون په څپو کې اورېدی، او دا د اوس بیا د ډنمارک په هیواد کې د مهاجرت حالاتو کې د خپلې میرمنې تکړه ژورنالیست او نتاکې آغلې فیضه جانې سره د افغان ژغ په نامه راډیو خپرونه لري. نو که چیرې اول دا ووایه چې تاسو د څه وخت څخه ادبي او فرهنګي خدمتونو ته مخه کړه، او په دغه لاره کې مو حتمي ستونزې هم لیدلې دي او بریالیتوبونه هم لري، که په دې اړه یو څه رولا واچوئ.
ډېره زیاته مننه آشنا صاحب، داسې یو پوښتنه مو وکړه چې دا زما د ژوند ټول تاریخ رانغاړي، خو په لنډه توګه به یې زه عرض وکړم چې زه کله چې ښوونځي په دریم ټولګي کې وم، په هغه وخت کې زه د افغانستان راډیو ته ولاړم. د افغانستان راډیو د ماشومانو لپاره یو پروګرام درلود، یو خپرونه یې درلودله. په دغه خپرونه کې ما د پښتو برخې هم تقریبا مسئولیت درلوده، ځکه بل څوک نه و په دری برخه کې. شو نام خدا ماشومان ډیر ول او دوی الکان او انجونی ول، خو په پښتو برخه کې موږ یو دوه درې کسه وو چې هغه دوه کسان بیا داسې اماتور راغلل، یو څه وخت ول بیا نور نه راتلل، او زه یوازې پاتې شولم. نو ما نه مخکې هم ډیر دوستان دلته ول راغلي دي، نور ماشومان، خو په دغه وخت کې زه چې عرض کوم زه یوازې پاتې شولم. بیا به ما په دوو اوازونو مطالب لوستل، یو به مې په خپل طبیعي اواز، یو به مې داسې اواز ته تغییر ورکړ چې یعنی زه بل څوک یم، او یو مطلب و یو لنډه مقاله یا یو څه شی به مې لوستل. بیا نو یو دوه پروګرام داسې په مخ لاړل. نور مې بیا د خپلې کورنۍ غړي مجبور شولم، دا ورونه مې وتره زامنو هم صنفیان هم ټولګیان، دا شاوخوا د کلي خلک چې موږ سره اوسېدل په کابل کې، دغه مې تشویق کړل. راغلو تقریبا یو پنځه شپږ کسه سولو، بیا لس کسه سولو. په دې توګه زما د افغانستان له رسنیو سره په هغه وخت کې رابطه ټینګه شوله، او دا دیارلس سوه شپږ څلویښتم کال و، شپږ څلویښت کال و چې زه د افغانستان راډیو ته لاړم. بیا په دیارلس سوه اووه څلویښتم کال کې زه د کمکیانو انیس یو مجله وه، دې مجلې ته هم ما لاره پیدا کړله، او د کمکیانو انیس د دې مجلې همکار شولم. ځینې شیان به مې ورته لیکل، او سره له دې چې زما عمر ډېر کم و، خو زما خپل ارواښاد پلار چې د کارتوګرافۍ او توپوګرافۍ متخصص و، ډګروال ګل احمد خان ترکی، هغه ما سره مرسته کوله. دغه مقالې یا څه شی به چې ما لیکل هغه به راته اصلاح کولې، او دغه راز وروسته بیا زما خسر چې محب رحمان هوسا، اروخاد محب رحمان هوسا د خیبر د جرګې صاحب امتیاز او مسؤول مدیر و، هغه بیا زه له ځان سره ونیولم، او ما ته یې دغه د مطبوعاتو او رسنیو سره د کار زمینې برابرې کړې، خدای ستله چې د دوی په همکارۍ. نو بیا نیمه ورځ به مکتب ته تللم، او نیمه ورځ راډیو دغه اخبارونو مجلو ته، همداسې تر دولسم ټولګي، او وروسته له هغې بیا نو د ممثلینو ادارې ته معرفي شولم چې هلته نشاط ملک خیل و، استاد فی فضلی و، دغسې نور استادان ول لکه استاد منان ملګری، او همداسې ډېر نور دوستان ول هلته چې د دوی سره مو یو ځای کار را پیل کړه. البته دا د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په وخت کې تاسو ته وایم، تر هغې وروسته بیا د سردار محمد داود خان په وخت کې د راډیو او تلویزیون، خو نه و د راډیو ادبي او هنري برخې لا پسې پیاوړې شولې. نو ما د افغانستان د راډیو افغان فلم او دغه مطبوعات چې ما تاسو ویل د کمپیانو انیس مجله کمپیانو انیس و پخپله د انیس هیواد او بیا وروسته د جمهوریت دغو ورځپاڼو مجلو سره ما همکاري را پیل کړه تر هغه وخته چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط کوو. یو میاشت نور هم زه د افغانستان په راډیو کې ومه د ژورنالیست او نطاق او لیکوال په توګه. له هغې وروسته نو ټول چون وطن پرېښوده روشنفکرانو زم وطن پرېښودلو ته مجبور شوم او اجالتا زه اوس راغلی یم دلته په ډنمارک کې. دلته زه او میرمن فیضیه هوسا لکه تاسو چې وویل د افغان ژغ راډیو له ډنمارک نه خبرو.
ډیره مننه واکن تاسو د ټولو افغانانو ویاړ یاست او ستر خدمتونه مو ترسره کړي دي. نو هر څوک په دا خپله وظیفه کې چې ترسره کوي په خاص ډول دا چې تاسې په فرهنګي او ادبي برخه کې کار کوي زیاتې ښې او بدې خاطرې لري. نو که د دوو خاطرو څخه چې تاسو په هغه وخت کې به ډېرې خاطرې لري ډېره جالبه خاطرات ستاسو د نظره به کومه خاطره وه؟
والله آشنا صاحب خاطرې خو ډېرې دي. یوه خاطره د ماشومتوب د دورې درته وایم چې راډیو ته زه راتلم لا ماشوم وم. یو به د هغه درته وایم یو به بیا وروسته چې یو څه ځوانان شولو. دغه راډیو کې نطاقانو پسې به هماغه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې موټر راته کور ته د راډیو او یا هغه وظیفه کې چیرې چې به دوی ول دوی به یې اخیستل او راډیو ته به یې راوړل بیا به یې چې کار خلاص دوباره به یې رسول. ما سره یو فکر پیدا شو چې دغه زه چې ماشومم یم او د اطفالو پروګرام ته راځم ماشومانو پروګرام ته نو دا ما پسې ولې موټر نه راځي زه خو هم نطاقیمه. نو بس ځان سره مې داسې ځان ته مې لږ ارزش ورکړ ډېر په داسې حال کې چې د هغوی په سطح خو نه و. خو خیر د دو هغه سره مې مشوره وکړه چې دا څنګه کېږي. بالاخره چا راپورې وخندل او چا راته یس اصلا لاره نه راښووله. خو بالاخره ځینو دوستانو راته ویل چې ته لاړ شه وزیر اطلاعات کلتور ته رئیس راډیو هم نه چا داسې مشوره رانه کړه چې ته لاړ شه رئیس راډیو ته. ما ته ویل وزیر اطلاعات کلتور ته لاړ شه شاید نیک نیت نه به یې ویلي یا شاید ما نه به یې لاره ورکوله. یو ماشوم چې دولس کالو یا د یولس کالو وي نو د ده نه خو زه بالاخره وزیر د اطلاعات کلتور مې په ډېر مشکل سره پیدا کړ په وزارت کې. اول ته چې لاړم ډېر خوشحاله شو او زه ځای کې ونیولم دا خبره چې واورېدله وایي تاسو چا ویلي دي که نه چې دغسې یو 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 فکر تا سره پیدا شي. بیا یې راډیو ته تلیفون وکړه او ویې ویلې چې د دغه پروګرام د ماشومانو پروګرام پسې باید په هفته کې دوه ورځې چې دوی پروګرام لري لکه د نورو نطاقانو موټر لاړ شي او دوی راواخلي هر چېرې چې دي کور کې دي که په ښوونځي کې او دوی دا پروګرام چې خلاصېږي بېرته لاړ شي. تاسو باور وکړئ چې یو وخت زه په کور کې ناست وم ما ته دوکاندار چې زموږ د کور درمخه دوکان یې درلود هغه راغلی ما ته وویلې چې او بچیم تو بیا که همونځ موټر قلان سرش نوشته است رادیو افغانستان و تو را میپاله. نو هغه وخت ما احساس کړله چې انسان که وغواړي تصمیم ونیسي دغه د بریالیتوب راز په تصمیم کې ده او هر څه کولی شي چې په مثبتو لارو کې که چیرې ګام واخلي. یعنی واقعا زه ډېر په دې خوشحاله یم چې هغه وخت کې د مسؤولینو د چارو حتی د یو ماشوم خبره م اورېدله. دا یوه داسې خاطره ده هېڅ کله هم زما له یاده نه وځي او دا به تر نن هم زه فکر کوم هغه اطفالو پسې چې په دغه پروګرام کې کار کوي شاید همدا اوس هم هغه موټر به ورځي او راولي به یې او دا زما لپاره یوه ډېره د خوښۍ نه ډکه خاطره وه چې په هغه وخت کې د ژورنالیزم او د هنر او ادبیاتو د رشد او پیاوړتیا لپاره تاسو فکر وکړئ دولتونو حتی په ماشومانو باندې څومره مصرف کوو او څومره کار کوو. هغه وخت راډیو د افغانستان لومړنۍ وه لږه وه کمه وه کارمندان هم کم ول او لکه د یو پوهنتون ارزښت یې درلود. دغه خاطره هېڅکله زما له یاده نه وځي.
ډېره په زړه پورې خاطره وه. تاسو ول زه یو بله خاطره هم لرم.
بله خاطره خو زما دا وه چې کله چې زه ډنمارک ته راغلم نو ما ډېر کوشش وکړ چې ځان سره د ما او میرمن فیضیه اوسه چې زما او ستا مسلک خو دا ژورنالیزم ده او ادبیات دي دلته به څه کوو دا د دې جامعه کې اوله دا ژبه دومره سخته ژبه ده دا نه انګلیسي ده نه جرمني ده نه مثلا روسی ژبې دي یا دا د نړۍ پنځه مشهورې دا خو دا وړې وړې ژبې دي چې ترکیب شوي دي له څو غټو ژبو نه او د دې زده کړه هم ډېره سخته وه نو موږ ویلو چې دا ژوند به څنګه کوو او زما ستا مطلب خو داسې ده چې دلته به هېڅ موږ ته څوک راډیو راکوي څوک تلویزیون و دا امکانات خو باور وکړئ په دوهمه میاشت چې موږ دلته راغللو هغه د نورو کارو تر څنګ چې ما سره د زما میرمنې میرمن فیضیه هوسا کومک وکړه مرسته یې وکړه او زما سره یې لاسنیوی وکړ هغه دلته موږ یو د فرهنګ ټولنه جوړه کړله په هغه وخت کې نو د دې کار تر څنګ موږ ارزو درلودله چې که چیرې وکولی شو دغه د راډیو په شان یا د تلویزیون په شان یوه رسنۍ کې کله کله خبرې وکړو یا دوی موږ راوغواړي د افغانستان په باب خپل نظریات ورکړو مګر داسې وخت راغی چې یو ورځ زه او فیضه جانه په موټر کې ناست په خپل موټر کې او راډیو مو ولګوله نو ما او دې ډېر ژر دا موټر ودروو یو څنګ کې او دواړو هم وژړل هم وخندل ځکه چې مونږ د خپل موټر په راډیو کې په ډنمارک کې په پښتو ژبه خپل راډیو واورېدله هغه راډیو چې مونږ دلته تاسیس کړله او دا دی اوس ډېر کلونه کېږي چې دا راډیو چلو دا خاطره به هېڅکله زما له یاده ونه وځي چې په دې هېوادونو کې ډیموکراسي تر هغه سرحده رسېدلې ده چې تا ته په خپلې مورنۍ ژبې که ته د دې وړتیا ولرې د هر ډول امکاناتو زمینه برابرې واقعا زه د دې خلکو په ډیموکراسۍ او په مردمي او ولسي حکومتونو ویاړمه په دغه هېوادو کې چې دوی دي او دوی په رنګ پسې په قوم پسې په ژبه پسې په مذهب و دین پسې نه ګرځي دوی په وړتیا پسې ګرځي چې کوم انسان کومه وړتیا لري ما او فیضه جان هغه ورځ له خوشحالۍ نه په دې خپل موټر کې چې خپل آواز بېرته واورېد ډېر به وژړل دا د خوشحالۍ او دا یو پیام و زمونږ خلکو ته چې مونږ ورکړه هغه لومړنۍ خپرونه مو چې واورېدل دا خاطره مې هم هېڅکله له یاده نه وځي
مننه په رښتیا چې هم ډېرې جالبې خاطرې وې تاسو ته په دغه لاره کې چې ستر خدمتونه مو کړي دي نورم بریاوې غواړم تاسو د په ډنمارک کې د افغان ژغ راډیو په اړه چې خبرونه هم اوس په ټوله نړۍ کې خلک اوري وویل که په دغه اړه یو څه نورم روڑا واچوي چې څه ډول تاسو دغه راډیو تاسیس کړله او څه ډول خبرونه لري دا راډیو څنګه خلک کېدای شي چې واوري او نورې څه پروګرامونه دغه راډیو په اړه لري
عرض وکړم چې د افغان غږ راډیو له ډنمارک نه د شپږم کال ده ما له دې نه مخکې موږ د انټیګریشن یا د مهاجرت په نامه باندې تلویزیون درلوده په هغې کې هم راډیوي نشرات موږ هلته را پیل کړل اصل کې او هغه مو بیا وروسته تلویزیون که او د هغې نه مخکې ما او فیضه جان هوسا په 2000 کال کې په ډنمارک کې د خپلواکۍ په نوم یوه جریده تاسیس کړله چې زه یې د امتیاز خاوند وم او فیضه جان هوسا یې مسؤول مدیر وه او دا موږ په هرو 15 ورځو کې خپرول ته 2010 کال پورې دا 10 کاله دا په متواتره توګه موږ وچلوله او دا به مې د نړۍ مختلفو هېوادو ته لاغې ډلې افغانستان ته لېږله نو کله چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ په افغانستان کې یو ناڅاپه په ټوله نړۍ کې چې کادرونه ول اکثرا دوی لاړل افغانستان ته او لاغې ډلې په ډنمارک کې هم یو شمېر کادرونه او په اروپا کې چې ول دوی لاړل دنن افغانستان ته او دا دوی کې هغه کسان هم ول چې زموږ قلمي همکاران ول یعنی موږ ته به مضامین لیکل موږ ته به مطالب را لېږل موږ د خپلواکۍ د خپرونې په چلولو کې یو ډول ټکنیس ولو ځکه چې دا ټول شیان مجبور و موږ خپله ولیکو لیکوالان زموږ کم شول ژورنالیستان زموږ کم شول دننه په افغانستان کې چې موږ ژورنالیستان درلودل دوه درې کسه هغوی هم په انجیوګانو کې مصروف شول او په انجیوګانو کې دوی دومره معاش اخیسته و دومره امکانات درلودل چې هغه ممکنه نه وه نور له موږ سره کار وکړي، وړیا کار وکړي. نو موږ مجبور شولو چې د راډیو او تلویزیون خوا مخه وکړو. هماغه و چې د انټیګریشن تلویزیون موږ تاسیس کړ او راډیو یې، او د هغې په مطابق د افغان غږ راډیو دا د تر ننه پورې چلیږي. او دا په لومړي سال کې د یو سال دپاره یوه خپرونه وه چې د ایرانیانو، پاکستانیانو او هندیانو سره یو ځای مونږه دا جوړوله. خو زمونږه د خپرونې چلوونکو مسؤلینو هغې جملې نه فیضه جان اوسا، اجمل جان، انجینر صاحب شپون او دې خلکو دومره وړتیا وښووله چې بالاخره هغه د راډیو مسؤلینو وویل چې تاسو ته مکمل دغه یو ساعت په بشپړه توګه افغانستان ته ورکوو، او تاسو پوهیږئ او دغه یو ساعت نشرات چې هر څه پکې خپروي البته هغه پالیسي به په پام کې ساتي. له هغې نه وروسته چې موږ دوه کاله دا نشرات وکړل، زموږ خپرونې دومره په زړه پوره شوې په خپله د ریاست د راډیو تلویزیون ته او خلکو ته، او زموږ اورېدونکو چون ډېر تلیفونونه کول او ډېرې تماس نیوو، بنان دغه تماس معیار هغه رئیس د راډیو تلویزیون کتل چې د دوی راډیو څومره خلک اوري او څومره تلیفونونه ورته راځي. کله چې دغه حجم زیات شه د دې تماسونو، دوی پوه شول چې موږ ډېر اورېدونکي لرو. زموږ پروګرام یې واخیسته دوه ساعته کې، له دوه ساعتو نه کله چې دا رابطه د خلکو له موږ سره نور هم زیاته شوه، مخصوصا د ننه په افغانستان کې، او هلته زموږ خبریالان بعضې یعنی موږ سره یې مرستې وکړلې چې په وړیا توګه یې موږ سره کومک کوو تر ننه پورې، لکه محمد شاه همت، لکه ښاغلي سنګر تریکي، دغسې خپلواک وطنیار، داسې ډېر نورو کسانو موږ سره، سید مصطفی هاشمي، دې کسانو موږ سره په وړیا توګه کومک کوو له افغانستان نه. نو دوی چې زموږ نشرات ولیدل، د دوه ساعتو نه د درېیم ساعت اجازه هم راکړه. اوس موږ درې ساعته خپرونې کوو چې لومړی ساعت یې مکمله یوه راډیوي مجلده په ټولو معیارونو سره چې موږ په افغانستان کې په دې برخه کې تحصیل کړی ده. بیا مو زه دېرش کاله د افغانستان په راډیو او تلویزیون کې کار کړی، تجربه لرو او په پالیسي باندې تر زیاته حده پوهیږو. موږ دغه پروګرام یو ساعت چې راډیوي مجلده ځکه یوه مجله ترتیبوي، هغه خبرونه لري، هغه یادښت د هفتې لري، هغه دنمارک پیژندنه لري، هغه افغانستان پیژندنه لري، او د هنر او ادبیاتو برخه لري. ورپسې په څنګ کې شعر و داستان و د ادب نورې برخې لرو، او په پای کې د ملا چرګک په نوم باندې د ملا چرګک ټوکې ټکالې لرو چې په خپله زه فیضه جان یې تمثیلوو د ملا چرګک ټوکې ټکالې. له هغې نه وروسته بیا یو وقفه راځي، دغه دوه ساعته نور چې دي دا د افغانستان د بېلابېلو قومونو او زموږ د خلکو منتخبه سندرې دي چې هغه د خلکو په فرمایش خپریږي او ډېر په زړه پورې خلکو ته واقع شوي دي. او په دغه لومړي ساعت کې چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړو، د دې دپاره باور وکړئ چې مونږ تقریبا یوه هفته کار کوو، ما او فیضه جانه چې مطالب ورته راټول کړو. دننه په افغانستان کې تلیفونونه کوو، مرکې غواړو، په اروپا کې، دننه په دنمارک کې د افغانانو ژوند، دغه ټول باید مونږ عملا ورشو له نږدې نه. او مونږ ته له راډیو نه څوک پیسې نه راکوي، بلکې مونږ په خپله مصرف کوو، ځکه دا زمونږ اصلي کار نه ده. زمونږ اصلي کار فیضه جانه په طبابت برخه کې، په هغه کمون کې کار کوي، یا تاسو ورته سوسیال وایه، یا موږ هم ورته شاید په ښاروالي معادل داسې یو شی، هغه هلته کار کوي، له دې لارې هغه تحصیل یې وکړه او دلته ډیپلوم واخیسته، هغه یې اصلي کار ده. او زه په نړیوال سره صلیب کې کار کوم، د استاد او معلم په توګه په مکتبونو کې، هغه اصلي کار مې هغه ده. دغه راډیو تلویزیون دا یو وړیا کار ده چې مونږ یې کوو، هغه د مسلک پر مبنا باندې، او په دغه سینوسال کې چې سینوسال مونږ ډېر پرمختللی ده، او دا کار په ډېر مشکل سره ترسره کوو. اما چې شوق مو ده، ذوق مو ده، مسلک مو ده، ډېر ویاړو، ډېر خوشحاله یو، او هېڅ د ستړیا احساس نه کوو چې د خپلو خلکو په چوپړ کې یو. کنفرانسونه د دې راډیو له لارې جوړوو، د راډیو له لارې مونږ ځینې ادبي او اجتماعي او فرهنګي مواقف جوړوو. مثلا مونږ دو کال مخکې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې داسې یوه غونډه جوړ کړه چې تر اوسه چا نه وه کړې دغسې غونډه، او هغه د افغان غږ راډیو په ابتکار او نوښت په ډنمارک کې دغه یوه که ووایم نړیواله غونډه وه، نو هم ما به غلطه کړې نه وي، ځکه چې موږ د نړۍ له بېلابېلو سیمو نه پیغامونه درلودل او میلمانه مو هم درلودل. هغه په بهر کې په بهرنیو ژبو نه زموږ ملي ژبو ته لکه پښتو او دري د علمي آثارو ترجمه چې د دې اهمیت او ارزښت موږ تحقیق څېړنه مو وکړه، عالمانو دانشمندانو په دې غونډه کې برخه درلودله. موږ وویلې که چیرې مثلا ډنمارک کې 6000 افغانان اوسېږي، 10000 یې مه حسابوئ، 15000 یې داسې حساب کړئ چې هغوی نن یوه خبره کوي سبا یې له یاده وځي، دا پاس شو 15000. په 15000 کې 2500 کسان مریض حساب کوي، بیا پکې یو 1000 کسان نور هم تاسو داسې حساب کوي چې هغوی یو خبره کوي بیا یې له یاده وځي، پاس شول 1500 کسان. که 1500 کسان په هر کال کې یو کتاب ولیکي له ډنمارک نه ترجمه یې کړي د علومو په بېلابېلو برخو کې، نو بنان په هر کال کې به 1500 کتابه په پښتو او دري ژبه لاړ شي د افغانستان پوهنتونونو ته، د افغانستان روزنیزو مرکزونو ته او د مسلکي څانګو ته، همداسې له آلمان نه، همداسې له استرالیا او له امریکا او له کاناډا او له نورو هېوادونه په هره ژبه چې دوی لري او هغه ترجمه شي په پښتو او فارسي او لاړ شي. تاسو وګورئ چې څومره یو لوی خدمت به وسي. د افغان غږ راډیو دا افتخار لري چې دغسې یو ستر کنفرانس او دغسې یو ستر بحث اصلا مونږ راپیل کړه، او هغه بحث تر اوسه پورې هم روان ده. زه هیله لرم چې د افغان غږ راډیو یوازې یوه راډیو نه وي، بلکې د افغان غږ راډیو د افغانستان د خلکو مخصوصا د هېواد نه بهر د افغان علمي شخصیتونو، فرهنګپالو، فرهنګیانو د زړه اواز او د مهاجرینو د مشکلاتو د حل څانګه وي، لکه چې د دوست راډیو هلته په استرالیا کې دغه موقف را خپل کړی.
ډېره مننه ستاسو دغه فرهنګي او ادبي خدمتونه د خپلو افغانانو د پاره د مهاجرت په سختو شرایطو کې د قدر وړ دي. دا چې تاسو د خپلو پروګرامونو د لارې په افغانانو ته په خپله ژبه د ډول ډول معلوماتونو تر څنګ د افغانستان د فرهنګ، کلتور، هنرمندانو او نورو برخو کې معلومات ورکوي، او لکه تاسو چې وویل په خپل شخصي مصرف دا حالی ځلی د خپلو خلکو په خاطر ترسره کوي، ستاسو دا کار واقعاً د ویاړ او افتخار ډک دی. اوسنی او راتلونکی نسل به په تاسو ویاړي. همدارنګه تاسو په فیسبوک کې هم یو بل ستر فرهنګي خدمت ته ملا تړلې ده چې هغه د هنرمندانو، لیکوالانو او په خاص ډول د تیاتر و سینما و رادیو تلویزیون و هنرمندان معرفي کوي. هغه شخصیتونه چې اوس په دې نړۍ کې نسته او همدارنګه هغه چې د خلکو د یاده وتلي دي بیا د هغوی یاد تازه کوي. واقعاً دغه یو ستر خدمت دی چې تاسو یې د خپلو هنرمندانو دپاره کوي. که په دغه حال هم یو څه روڼا واچوئ، مننه.
زوکه ما صاحب په لنډه توګه آشنا صاحب چې زه په یو موسسه کې را لوی شولم چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د یو پوهنتون حیثیت درلود، د یو پوهنځي حیثیت درلود، د یو ښوونځي حیثیت درلود، او هغه د افغانستان راډیو وه. زه ماشوم هم چې هلته لاړلم او را لوی شولم هلته، او اوس چې هغه ځای نه زه لرې یم، د دوی حق ده د هغو کسانو چې د سر په بیه د افغانستان د فرهنګ، کلتور، دانش او پوهې د خپرولو لپاره کار وکړ. هغه پروډوسران ول، ډایرکتران ول، د پروګرامونو چلوونکي ول، نطاقان ول، ژورنالیستان ول، د افغان فلم کار کوونکي ول، او د تخنیک د برخې همکاران زموږ تخنیک ژورنالیست دا خلق ول چې دوی ډېر زیات کار وکړ. زموږ لیکوالان ول، زموږ مدیران و رئیسان چې هغه ټول په خپله اصل کې ژورنالیستان ول، دا د دوی یو حق ده چې دوی یاد شي، دوی کار کړی ده. له بده مرغه دا خبره زما ذهن کې ګرځي چې له بده مرغه په خپله د راډیو افغانستان او افغان فلم مسؤولین هیڅ کلام په دې نه دي توانېدلي یا نه غواړي چې خپل خادمان د په دې سلو کالو کې چې دا رادیو یې تاسیس کړو، بیا افغان فلم سو، بیا ورپسې ټلویزیون سو، دا معرفي کې دا معلمان ول، دا ښوونکي ول، دا خلکو ته استاذ فکر کوي. یو پروګرام په نوم د کورنۍ ژوند سهار به خپرېده، دغه میړه او ښځې ته او کور ته او خواښ او خوشر ته درسونه ورکول. دغه پروګرام خلک له طلاق او له دښمنۍ لرې ساتل. مثال در سره هنر، ادبیات، خبرونه، د ماشومان روزنه، د ځوانان روزنه، د ښځو، د کارګرانو، د قانون، دا ټول دغه رادیو کول. یو کوچنی رادیو نن خو فضل د خدای د ډېر امکانات دي، نو په دې خاطر دا یو حق ده او زه دا حق په ځان باندې یو رسالت ګڼم چې دوی یاد کړم، هغوی چې نشته زموږ منځ کې او هغوی چې ستاسو ژوندي دي خدای د ډېر عمر ورکړي. نو زه د فیسبوک له لارې چون ما ته معلوم دي، ځکه یو څوک چې په 12 کلنۍ کې رادیو ته تللی یا اوس هم د 15 کالو عمر ولري، الان هر څوک چې هلته راغلي زه پېژنم. موږ به اماتور همکاران درلودل، ښه تکړه نطاقان او ژورنالیستان به هم درلودل، خو هغه په یو موده کې راغلي بېرته تللي، یا ډېرې چې کار کړی 15 کاله یا 10 کاله، مګر ما هلته خپل ژوند تېر کړی ده او تر ننه ورسره رابطه لرم. دوی په موږ باندې حق لري، هر یو او هر یو د یو معلم حیثیت لري، بېل تفاوت، بېل دې چې هغه کې تفاوت راولو. اما ما یوې برخې ته پام کړی چې زه اوازخوانان نه معرفي کوم، زه شاعران نه معرفي کوم، زه یوازې د رادیو افغانستان، تلویزیون او افغان فلم د ژورنالیزم د برخې کارکوونکي معرفي کوم، او د فلم او د تمثیل د برخې چې دا هیڅ چم تر اوسه نه دي معرفي کړي. زه په دې ویاړم او زمونږ رادیو د افغان غږ رادیو په دې ویاړي چې د لومړي ځل لپاره ما دا پیشنهاد وکړ په 2010 کال کې، چې پیشنهاد مې وکړ خپلو همکارانو ته چې زه ګورم حقوق پوهان هر کال راټولېږي، انجینران هر کال راټولېږي، ډاکتران راټولېږي، حتی د یو پوهنځي د یو وخت همصنفیان سره راټولېږي کال کې یو بار، یو ځل، یو چیرې. ولې موږ د رادیو تلویزیون او افغان فلم کارکوونکي راټول نه شو په کال کې یو ځل؟ دا پیشنهاد چې ما وکړ بیخي ډېر زیات استقبال یې وشو، او د لومړي ځل لپاره ما د خپلې همکارې سهیلا اصغری او یا سهیلا حسرت نظیمي د دې په کومک او د یو شمېر نورو همکارانو په کومک د آلمان د کریفل په ښار کې په 2014 کال کې د ټول رادیو تلویزیون او افغان فلم د کارکوونکو د کتنې لومړنۍ نړیواله غونډه جوړه کړه. او زه ډېر ویاړم چې دې دا پیشنهاد ما وکړ، او ویاړم چې زما همکارانو په دې کې فعاله برخه. ما خو یو پیشنهاد وکړ، ما خو زنا نه شوی جوړولی، یعنی همدغه سویلا جانه چې نه وایي دا پروګرام نه جوړېده، همداسې که مثلا دا نور ملګري دوستان چې هلته ما سره مرسته کومک وکړ، لکه زرغونه جانه جواب یا شفقیار صاحب دغسې اسماعیل فروغي یا ډېر نور کسان ول چې دوی دا مرسته وکړه، ملیحه جان سرمست هغه ځین داسې کسان ول چې دوی ډېر زیات کومک وکړ. او دا دا افتخار زه لرم چې دغسې پیشنهاد ما وکړ او دا سر راټول شو. او هغه اوس هغه د هر کال دایرېږي، کله په فرانکفورت کې، کله په هالند کې، کله بل هېواد کې. انشاءالله چې موږ به دغه پروسې ته هم ادامه ورکړو د فیسبوک له لارې، او زه ځان مکلف ګڼم چې خپل دغه دوستان یاد کړو.
مننه. بیا هم په دې لار کې نوري بریاوی هم درته غواړم چې خپل همکاران یا هغه کسان چې په رادیو، تلویزیون او سینما کې ستر خدمتونه ترسره کړي دي، تاسو د هغوی یاد یو ځل بیا د خلکو په زنونو کې تازه کړئ. تاسو په نړیوالو غونډو کې هم افغان ژغ د رادیو په استازیتوب ګډون کوئ او برخه اخلي، چې په تېره اونۍ کې هم په جرمني کې د افغانستان په اړه په اروپا کې د سولې د جرګې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه، چې تاسو هم پکې فعال ګډون درلودئ. که په دغه اړه یو څه روړه واچوئ چې په دې غونډه کې پر کومو مهمو مسایلو خبرې وسولې، همدارنګه تاسو د افغان ژغ د رادیو له خوا څنګه د دغه غونډې راپورتاج تر خلکو درغوژه ورسوه، او تاسو هلته څه مهم رول درلودی؟
ډېره زیاته مننه محترم آشنا صاحب. خبره دا ده چې هماغسې درمخه مو چې وویل زه فیض الجان اوسه، لکه دغه تاسو هممتکانم داسې په افغانستان کې خوځند را لوی شوي یو او آرام نه کښینو. نو دغه فعالیتونو په ترڅ کې د افغان ژغ د راډیو یوه برخه هغه موخی او هدف دا ده چې موږ وکولی شو د افغانستان په هکله په کنفرانسونو او غونډو کې برخه واخلو. اوله خو لومړی خپل ځان مکلف ګڼو چې ځینې غونډې او کنفرانسونه جوړ کړو مونږ، او که بل څوک یې جوړوي هم د راډیو د ویونکو په توګه هلته برخه واخلو، د ژورنالیستانو په توګه برخه واخلو، او که چیرې هغه مهمې د افغانستان د خلکو لپاره هغه منعکس کړو. چې په دې لړ کې د روانې میاشتې په اوومه نېټه د آلمان د هامبورګ په ښار کې د افغانانو د اروپایي جرګې په ابتکار او نوښت یوه ډېره مهمه غونډه وسوله چې زه حتی د دې غونډې ارزښت مساوي ګڼم د دوهې او یا د مسکو او یا د راولپنډۍ د لاهور چې په پاکستان کې غونډه وسوله د هغې سره، ځکه زه مساوي ګڼم چې هلته هم د افغانستان د سولې او مصالحې په هکله خبرې وي او دلته هم د افغانستان د سولې او مصالحې په هکله خبرې وي. هلته د دوه درېو جناحو نه ځینې کسانو برخه درلوده د طالبانو په وجود کې او له هغوی سره، او دلته د افغانستان د بېلابېلو افکارو نظریاتو خاوندانو برخه درلودله. ما په هامبورګ کې ولیدل چې د افغانستان نه دننه نمایندګي شوې وه په دې کانفرنس کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نه او په خاصه توګه د روسیې له مسکو نه او همدغه راز د اروپا له ټولو هیوادو نه او یو شمېر نورو هیوادو نه چې هغوی یا مستقیما دلته خپله ګډون درلود او یا د پیامونو له لارې د دې جرګې یا د دې کنفرانس سره اړیکه وه په هماغه ورځ باندې. موږ هلته ځان مکلف په دې ګڼه د دې کنفرانس په جوړولو کې چې موږ خپله د زه او فیض جان هوسا د همدغه افغانانو د اروپایي جرګې د مؤسسینو له ډلې نه یو. میرمن فیضیه هوسا د دغه جرګې مرستیاله ده او هغه نمایندګي کوي د دغه جرګې د مشرتابه نه، او زه هم د دغه جرګې د مشرتابه حیات غړی یم. دغه جرګه په ټولو اروپایي هیوادو کې ځانته استازي لري، دا کمیټې نه دي او یا دا حزبونه نه دي او یا تنظیمونه، دا افراد او اشخاص دي چې هغوی هلته فعاله دي په دغه خپلو هیوادو کې، یا ټولنې لري یا په ټولنو کې عضویت لري او یا هم دوی په خپله مستقله فعاله شخصیتونه دي او هغوی هلته کار کوي. د کنفرانس نه موخه او هدف دا و چې د افغانستان سوله هغه عوامل د دې جنګ څه دي لومړی، او دغه جنګ له کله نه یو نا اعلان شوې جګړې په توګه د افغانستان د خلکو په وړاندې پیل شوې ده، او دې کې د پاکستان د ټولو ګاونډیو هیوادو له هغې ډلې د پاکستان ونډه څه ده د دغه جنګ په پرمخ بیولو کې. په خپله د پاکستان تاریخي جوړښت او د دې جغرافیا په دې کنفرانسونو کې تر بحث لاندې نیول شوې. کنفرانسونه مې ذکر ویل چې د افغانانو اروپایي جرګې تر اوسه د خپل جوړښت نه درې نړیوال کنفرانسونه جوړ کړي. یو یې د 2018 کال د آلین د بیفروای په ښار کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړ، یا د امستردام په ښار کې، بلې د هامبورګ په ښار کې وو چې تیر کال په 2018 کال کې دا کنفرانس جوړ کړ، او سه کال هم په د هامبورګ په ښار کې دا کنفرانس جوړ شو. دا دریم کنفرانس چې جوړ شو د دې ځل فرق له نورو سره دا و چې یو خو نمایندګي ډېره وه د افغانانو په کې، بل دویمه مهمه برخه دا وه چې د ښځو برخه دلته ډېره قوي وه او د ځوانانو چې هغوی دلته په ډېر کثرت سره موجود ول او هغوی ابراز نظر وکړ. او د سولې په باب او د مصالې په باب او د جنگ د ختم په باب دغه ټولې لارې چارې دلته وڅېړل شولې او هر څوک چې د هر ځای نه راغلي ول خپل موقف د خپلو پلویانو موقف په آزاده توګه څرګند کړ. دلته تر ټولو ډېره مهمه موږ د افغان غږ راډیو هغه ابتکار چې وکړو هغه دا و چې مستقیمه له دغه غونډ نه موږ خپرونه ورکړله او دا د یک شنبې ورځ وه او موږ وکولی شو چې په مستقیمه توګه دا نشرات وکړو. هغه کنفرانس د ښاغلي ډاکتر شفیع صدیقي په مدیریت باندې جوړ شو، بیا رئیس د دې جرګې نه چې ښاغلی سالم محمد خان یې دایمي دی هغه نه هیله وشوله چې راشي دا کنفرانس پرانیزي او پرانیستونکې وینا یې وکړله. د هغې وروسته د کنفرانس هغه اساسي وینا ښاغلي دکتور ازغخیل منګل وکړله چې هغه د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو مسؤول ده او د دې جرګې د تاسیس یو کلیدي شخصیت ده. دلته دغه اساسي وینا وکړه د ښاغلي ازغخیل منګل په وینا کې د جرګې اهداف بیان شوي ول او دا چې دغه جګړه چې نایلان شوې جګړه ده په افغانستان باندې د افغانستان دښمنانو څنګه تحمیل کړې له څه وخته او پاکستان په دې کې څه ونډه لري. هلته په صراحت سره وویل شول چې دغه مذاکرات چې اوس پاکستان په هغې کې برجسته نقش لري دا په اصل کې د پاکستان یوه بله پروژه ده. اهداف هماغه دي چې افغان دښمنانه اهداف دي، اما پروژه بدله ده، اهداف هماغه یو هدف دي. دلته د مذاکراتو په نوم، د مصالحې په نوم، د سولې په نوم دا ځل دا پروژه پاکستان را پیل کړې ده او په دې توګه په موږ باندې هغه کسان حاکموي چې هغوی د افغانستان په وړاندې کې سهم درلوده او په خپله ځان ته د افغانستان د مدیریت چارې له امریکا او له نورو هیوادونو اخلي. دا یو 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 ډېر لوی ناورین ده او په دې جرګه کې دې مسالې ته په څرګنده اشاره وشوه او واضح اشاره وشوه چې دغه ډول یو ناکار د افغانستان په خلکو روان ده. له هغې وروسته بیا نو نور ویناوال ول چې فیض جان هوساد دې جرګې د مرستیالې په توګه هلته یوه خبره ډېره اساسي وکړه، هغه دا چې مصالحه دې وویلې چې مصالحه که کېږي مذاکرات که کېږي باید له کوم ګروپ سره نه وي یا له کومې ډلې سره، مصالحه باید د افغانستان له ټولو خواوو سره وشي. د افغانستان ټول ملي دینی مذهبي تنظیمي دیموکراتیک ټول قوتونه راوغوښتل شي او د افغانستان د عمومي او دایمي سولې لپاره باید هلته مذاکرات وشي، تضمینونه واخیستل شي. دغسې په ویناوالو کې ډېرې مهمې ویناوې په پاکستان کې د افغانستان پخواني ډیپلومات ښاغلي امیر محمد ګران وکړله چې هغه تقریبا نږدې 40 کاله د یو ډیپلومات په توګه په پاکستان کې پاتې شوی و او د هغه وینا د پي ټي ایم یا د پښتون تحفظ مومنت چې د منظور پښتون په رهبرۍ باندې سر راپورته کړی په پاکستان کې په هغې ارتباط واقعا ډېره علمي وینا وکړه. د دغسې مردمي او ولسي غورځنګونو د راپورته کېدو هغه اصلي عوامل او لاملونه یې څرګند کړل. بله مهمه وینا چې وه هغه د ښاغلي میر عبدالواحد سادات وه چې هغه په اروپا کې د افغان حقوق پوهان د ټولنې رئیس دی او دی خپله یو حقوق پوه شخصیت ده، ډېر پوه شخصیت ده. د ډیورنډ کرښې حقوقي اړخونه او د پاکستان دښمني د افغانستان د خلکو او خاورې سره په حقوقي ډول واقعا ډېره عالمانه توضیح او تشریح کړله چې دا د ټولو حاضرینو لخوا یې هرکلی وشو د دې وینا او همداسې ډېره مهمه وینا د افغانانو د کاري مرکز رئیس په روسیه کې ښاغلي جنرال صاحب غلام محمد خان جلال وکړه چې هغه د طالبانو کنفرانس چې و په مسکو کې په هغې ارتباط او د دوهې د کنفرانس په ارتباط ډېرې په زړه پورې او د لومړي ځل لپاره ډېرې واضح او څرګندې خبرې وکړلې او هغه نیات او هدفونه چې هلته د دې کنفرانسونو تفره پراته ول هغې په ارتباط یې هم ډېرې په زړه پورې څرګندونې وکړي. دغه په دغه شان ډېرو نورو کسانو هم دلته ویناوې وکړلې زموږ خویندو او ورونو او دا د ډیر جالبه و د کانفرنس ګډونوال ته چې یو د بل نظریات په ډیر حوصله مندۍ واورېدلې او پوښتنې وکړې یو بل نه. داسې نه و لکه دا نور کانفرنسونه چې فقط هلته یو دوه ویناوال خبرې وکړي او دا نور د خبرو حق هم ونه لري یا د پوښتنو او ځوابونو ډیالوګ برخه موجوده وي. داسې یو شی چې په نورو کانفرنسونو کې ما نه و لیدلي. دلته د خبرو په کانفرنس کې په ازاده توګه د بحث یو وخت راورسېده او ټولو حق درلوده یو د بل نه پوښتنې وکړي او په پای کې دا توحید کې یو ځای کې دغه پوښتنې او دغه ځوابونه او د افغانستان د خلکو دغه ستونزه دغه پرله پسې غمونه او دردونه دا ولید کې په انګلیسي ژبه په آلماني ژبه او په پښتو دري ژبه او دا ورکړي د ملګرو ملتو ادارې ته او د اروپا پارلمان ته او نورو هغو مراجعو ته چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي. د دې جرګې یو عمده پیام دا و چې یوازې په ملي وحدت سره کېدای شي چې ملي مهمې دغه راز ستونزې لکه د افغانستان دا بې پایه جګړه دا بالاخره ورته د پای ټکی کېښودل شي. ملي وحدت په دې معنا چې موږ خپل ملي ارزښتونه وساتو، تاریخي ارزښتونه وساتو، دا هېواد یې له نوم سره له تاریخ سره یې دا خلک یې دا قومونه یې دا ژبې یې دا خپلې وګڼو او دا ټول په دې وطن کې د ادارې او د ژوند کولو مساوي حقوق ولري. دا د کانفرنس پیام و. دا د کانفرنس پیام و چې ځوانان او ښځې د افغانستان د بیا جوړولو ډېر عمده عناصر دي او باید د دوی دغه برخه هېره نه شي. دا د جرګې پیام و چې د سولې په ځای د جګړې انتخاب یوازې د افغان دښمنانو کار. سوله په دې معنا نه ده چې موږ یو آرامتیا تاسیسوو په افغانستان کې، نه. سوله وادلته افغانستان په آرامتیا کې ژوند کوو. بهترین دیموکراتیک رژیمونه یې درلودل د حضرت محمد ظاهر شاه له وخته حساب وکړي. موږ نه دغه سوله، موږ نه دغه آرامي، دغه هوساینه، موږ نه پوهنتونونه، موږ نه ښوونځي او وړکتونونه، موږ نه د ښځو او خویندو ازادي او نقش په دولت او په اجتماعي مسایلو کې د ځوانانو دا موږ نه واخیستل شوه. زموږ ښارونه یې وران کړل، زمون ټول کابلیان او ټول هیوادوال ووژل، په توپ یې وتړل او له هرې خوا نه ډزې کېږي د هر چا په ناموس او په عزت او په ملت او په دولت باندې چور او ناتار ګچ. بلان د کنفرانس پیام دا و چې هغه سوله او هغه آرامتیا او هغه ترقي چې موږ درلودل هغه موږ ته بېرته راکړي. موږ له چا نه سوله نه غواړو. موږ سوله درلوده موږ کرارۍ ته پرېږدي، موږ خپلو کې تفاهم ته پرېږدي، موږ افغانان یو یو، موږ هېڅ سره نه پېژېدل. دا وه د کنفرانس هغه ډېر عمده هغه اړخ یو پیام یې چې موږ د افغان غږ د راډیو له خوا ده دا په هماغه وخت کې خپور کړ او زه په دې ویاړمه چې د دوست راډیو د استرالیا له هېواد نه همزمانه دغه مطالب هلته خپاره کړل. د نورو مطبوعاتو رسنیو په څنګ کې ستاسو هلې ځلې ګران آشنا صاحب واقعا د قدر وړ دي. زه درک کوم او ما چې په هماغه ورځ باندې ستاسو دا راډیو واورېدله په سبا یې په بله ورځ یعنې ما افتخار وکړ چې زمونږ په هېواد کې او هېواد نه بهر داسې ښکلي او مجربه همکاران ستا لکه آشنا صاحب تاسو یادومه او ستاسو همکاران خدای دې تاسو ته ډېر عمر درکړي چې د افغانستان د ملي مسایلو د افغانستان د هېوادنیو چارو په هغه رسنیزه برخه کې مو د قدر وړ خدمت او کار کړی دی. زه په تاسو ویاړم.
ډېره زیاته مننه. موږ هم په تاسو ویاړو. ستاسو دغه پاک نیت او عالی احساس د وطن وطنوالو او افغانستان کې د سولې په اړه هم د قدر او ستایلو وړ دی. ستاسو د راډیو دغه فعالیتونه او دغه ستر کارونه چې په دغه لاره کې کوي دا واقعا هغه نه هېرېدونکي کارونه دي چې ټول خلک باندې ویاړي او ستاسو به د ټولو ویاړ او افتخار اوسي. دا چې زموږ وخت کم دی نو ما غوښته نور سوالونه مولرمه بیا به په راتلونکي کې پر نور مسایلو خبرې ول ولرو زکه تاسی واقعا یو ژوندۍ تاریخ یاست. افغانستان او د راډیو او د هنر او د ادبیات او د ټولو همدارنګ به ستاسو د میرمنې تکړه نتاکي او ژورنالیستي چې واقعا هم د نتاکۍ په برخه کې هم د سولې او آرامۍ په برخه کې ډېر کارونه ترسره کوي، د غلې فیضه جانې سره به هم خبرې ولرو. نو بیا هم د افغانستان د راډیو او تلویزیون تکړه ژورنالیست نتاک فرهنګي شخصیت او په ډنمارک کې د افغان غږ د راډیو مسؤول ښاغلي یوسف یا دوست، ستاسو د معلوماتي خبرو همدارنګه د ټولو څرګندونو څخه چې په بیلابیلو برخو کې مو وکړلې ډېر زیاته مننه تاسو ته. په دغه ټولو برخو کې نورم زیاتې بریاوې غواړم، خوښ اوسئ، اوږد عمر ولرئ، سیحت ولرئ، چې نور هم د خپلو وطنوالو افغانانو دپاره هم په خپله بهر کې هم په داخل د افغانستان کې نورم خدمت وکړئ. تاسو ته په دغه لاره کې زیاتې زیاتې بریاوې غواړم.
ډېره زیاته مننه محترم آشنا صاحب، تاسو او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا خپل درناوی وړاندې کوم او خوشحاله یم چې ستاسو اوریدونکي ستاسو دغه موقف درک کړی، ستاسو دغه زیار او زحمت درک کړی ده او هغوی له تاسو سره همکار او مرستیال دي. مونږ کله کله افغانستان نه داسې خبرونه ترلاسه کوو چې ستاسو راډیو هلته په ډېر علاقمندۍ سره اورېدل کېږي، او دا زموږ لپاره ویاړ ځکه ده چې مونږ له مختلفو سندرونو نه زموږ همکاران له مختلفو راډیوګانو نه لکه مختلف سنګرونه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار کوي. کور مو ودان، نیکمرغه او خوشحاله اوسئ، او ډېره مننه چې ماته مو موقع راکړله چې تاسو او ستاسو قدرمنو همکارانو او اورېدونکو سره خپل د زړه خواله وکړو. ډېره مننه
ستاسو د مهربانۍ او محبت نه، بیا هم ډېره مننه. خدای فامن.
Yeah. ای دل بر می پیچ.